نسن کې د مبشین دوی بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه تر دریو بجو ده چې زه سالی د طاهر روشن په تخنیکی همکاری او د نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. السلام علیکم. د خبرونې د سر راپور موده ده چې افغان حکومت وایي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له روانو خبرو سره یې موافقت په دې معنی نه ده چې له دغو خبرو ملاتړ کوي. په دې باب مرکې هم لرو. دا همرو چې د امریکا په کانګرس کې ځینې کړي له ګوانتنامو څخه د طالب بندیانو له لېږدولو سره مخالفت کوي. د راپورونو او تحلیلونو ترڅنګ په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د تهران د اټومي پروګرام په اړه د ایران او لویدیځ ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو غږ وکړ. واشنگټن د لاتین امریکا هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره د اړیکې زیاتې نه ټینګوي. او په نیوزیلند کې د یو هوایي بالون د غورځېدو او ټکر په پیښه کې یوولس کسان مړه شول، خو په پیل کې معصوم میوند د افغانستان خبرونه اوروي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د دوو برتانویانو او د هغوی د دوو افغان همکارانو دوسیې ورسېدلې. د کورنیو چارو دفاع وزارتونه وایي چې دوه ویشتنه وسلوال مخالفین یې نیولي، او د سالنګونو د ساتنې او څار اداره وایي چې د سالنګ لویه لاره یې د مسافر پر مخ بیا خلاصه کړې. پوره خبرونه. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د دوو برتانویانو او د هغوی د دوو افغان ملګرو دوسیې ورسېدلې او څېړنې ورباندې پیل کړې. د برتانویان تېره اونۍ له شاوخوا دېرش میله وسلو سره چې په غیر قانوني ډول یې لېږدولې ونیول سول. د لوی څارنوالي مرسل رحمت الله نظري ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو د دوسیو د څېړلو لپاره یو کمیټه ټاکلې.
د دې د بررسۍ او تحقیق لپاره کمیټه ټاکل شوې ده او په دې باندې به کار کوي، او په جریان د یوې هفتې کې به موږ ټول حقایق د دې رابرسېره کړو او تقریبا تصمیم ونیسو.
د کورنیو چارو وزارت نیول سو برتانویانو د دوسیې د تیر پنجشنبې په ورځ بشپړې کړې وې. د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونه وایي چې د افغانستان په جنوب کې پنځه سرتیري وژل شوي دي. د ایساف په خبر پاڼه کې راغلي چې څلور پوځیان یې پرون په کندهار کې پر سړک د شخصي ویمان په چاودنه کې وژل شوي. تر دې مخکې دغه ځواکونه ویلي و چې د جمعې په ورځ یو بل سرتیري له وسلوال مخالفینو سره په جګړه کې وژل شوی. د روان میلادي کال د پیل له هیڅ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ایساف د وژل شوو سرتیرو شمیر لستونو ته ورسېد. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې شل تنه وسلوال مخالفین نیول شوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دغه ګټ پنځه عملیات په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په کندهار، روزګان، هلمند او خوست ولایتونو کې شوي. ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې پولیسو وسلې، مهمات او نشه یي توکي هم نیولي. بلخوا د دفاع وزارت وایي چې په بدخشان ولایت کې د ځان وژونکو حمله کوونکو دوه تنه لارښوونکي او روزونکي نیولي. د سالنګونو د ساتنې او څار اداره وایي د سالنګ لوی لاره اوس د ترافیکو پر مخ بیا خلاصه کړې ده. دغه لاره د ډېرې واورې د ورېدو له امله دوی ورځې تړلې وه. د دې ادارې رئیس جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل دا لاره چې نن خلاصه شوې یوازې مسافر وړونکو موټرو ته اجازه ورکول شوې ده. د سالنګ لار د افغانستان د جنوب او شمال د نښلولو یوه مهمه لار بلل کېږي. د افغانستان خبرنه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې له جان غالکوز سره ملتیا وکړي.
واشنگټن د لاتینی امریکا هیوادونو ته خبرداري ورکړه چې له ایران سره د اړیکې زیات نه ټینګوي. دا خبرداري د سیمې څلورو هیوادونو ته د ایران د جمهور رئیس محمود احمد نژاد له سفر مخکې ورکړ شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وینزویلا، نیکاراګوا، کیوبا او اکوادور ته د احمد نژاد پلان شوی سفر وغنده او وای ایران د نوو ملګرو د مندنې په لټه کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي موږ د نړۍ هیوادونو ته په څرګند ډول ویلي د دې وخت نه ده چې له ایران سره د امنیتي او اقتصادي اړیکې ټینګ شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د تهران د اټومي پروګرام په اړه د ایران او لویدیځ ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو غږ وکړ. په دې وروستیو کې د تهران او واشنگټن ترمنځ لفظي جګړه سخته شوې او ایران متحده ایالاتو ته ګواښ کړی چې د هرمز تنګي ته د پوځي جنګي بیړۍ ناستوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په دواړو خواوو غږ وکړ چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره دې په خپل ټول وس او توان کار وکړي او خپل منځي مخالفتونه دې د خبرو له لارې حل کړي. بلکې مون دغه راز وویل دا په ایران پورې اړه لري چې ثابته کړي اټومي پروګرامي یوازې د سولیزو مقصدونو لپاره ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د نړیوالې اټومي انرژۍ د موسسې د هغه راپور په اړه اندېښمن ده چې وایي د ایران اټومي پروګرام پوځي ابعاد هم لري.
زه
د نړیوالې اټومي انرژۍ د موسسې د وروستي راپور له وجې چې وایي د ایران هستوي پروګرام د احتمالي پوځي ابعادو پر لور حرکت کوي زیات اندېښمن یم. دا د ایراني چارواکو کار ده چې ثابته کړي اټومي پروګرام په خالص ډول د سولیزو مقصدونو لپاره دی. بان کی مون په تهران غو کړ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړې لیکونه دی رعایت کړی چې د ایران د یورانیمو د غنی کولو د پروګرام د بندولو غوښتنه کوي. په نیوزیلند کې د یو هوایی بالون د غورځېدو او ټکر په پیښه کې یولس کسان مړه شول. پولیس وایي بالون د ویلنګټن ښار د شمال ختیځ په اتیا کیلومترۍ کې په یو فارم کې له غورځېدو مخکې اور اخیستی و. د دغې پیښې پر مهال هوا هم ښه وه. د بالون د غورځېدو دا پیښه له 1999 کال راهیسې چې هغه مهال د یوې مسافرونکې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې له 250 زیات کسان وژل شوي ول تر ټولو بده هوایی پیښه بلل شوې. او مسکو نن ویل د مصري څارنوالانو لخوا پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک ته د مرګ سزا د غوښتنې له وجې اندېښمن دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیې کې ویلي زموږ په فکر ممکنه ده چې د حسنی مبارک په دوسیې کې بشري ملاحظات په پام کې ونیول شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیې کې ویل شوي د حسنی مبارک روغتیایي حالت او واک پرېښودل د هغه په دوسیې کې د نرمښت عوامل ګڼل کېږي. په حسنی مبارک باندې تور دی چې په مصر کې د پاڅون پر مهال د مظاهره کوونکو د وژلو امر ورکړی و. د دا تورونه رد کړي دي. داود دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. نن شنبه ده، د مرغومي یجدي 12مه د 2012 میلادي کال د جنوري 1مه ورځو د رپورټونو او تحلیلونو برخې ته. حکومت وایي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له روانو خبرو سره موافقت په دې معنی نه دی چې له دغو خبرو ملاتړ کوي. په قطر کې د روانو خبرو په باب مو د افغان حکومت له دریځ څخه هم خبره وو.
موږ د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبان ترمنځ د مذاکراتو سره موافق یو، که چېرته په دې کار باندې په افغانستان کې سوله راځي.
د امریکا په کانګرس کې ځینې کړي له ګوانتنامو څخه د طالب بندیانو له لېږدولو سره مخالفت کوي. لویه څرنوالي وایي د وسلو د قاچاق په تور د دوو نیول سوي برتانویانو دوسیه وررسېدلې او دوی څېړنه پیل کړې.
په جریان د یوې هفتې کې به موږ ټول حقایق د دې رابرسېره کړو.
په کونړ کې خلک برېښنا نه لري.
په یوه ثانیه کې 2000 لیټره اوبه تېرېږي زموږ د کونړ له. متاسفانه چې هغه برق څکه چې زموږ یو نیالګېتې اوبه نشه.
د خوست د موټر چلوونکو له شکایتونو او اعتراض څخه مو هم خبره وو. د خبرونې د پای په شیبو کې د ځوانانو په خاص پروګرام تاندې څنګه کې اوري چې ځینې ځوانان چې کله په هوټلونو کې ډوډۍ وخوري نو وروسته
اکثر په هوټل کې چې کله دې ډوډۍ وخوري کله چې راولاړي چې وځي او ټول لارې بند کړي. یو ایزه په سیر کوم بل ایزه په سیر کوم.
تر درې بجو نور مسایل هم څېړو. افغان حکومت وایي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له روانو خبرو سره موافقت په دې معنی نه دی چې له دغو خبرو ملاتړ کوي. افغان حکومت په خپله یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له روانو خبرو سره خپل موافقت د دې لپاره څرګند کړی چې دا هڅې په هیواد کې د سولې د ټینګښت زمینه برابره کړي. د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضی له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل چې افغان حکومت اوس هم په دې ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. تفصیل له کابل د حمید مومند په رپورټ کې.
افغان حکومت په دې باور دی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې مقدماتي دي چې اساسي هدف یې طالبانو ته د یو سیاسي دفتر پرانستل دي، خو د سولې د اصلي خبرو مشري به افغان حکومت ته سپارل کېږي. د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وویل چې د سولې خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ ترسره شي. ښاغلي فیضی په قطر کې د روانو خبرو په اړه د افغان حکومت دریځ له راتلونکو پرمختګونو سره تړلې وباله او ویل
ځینې خواوې داسې وایي چې تر اوسه پورې دغه مذاکرات هغه ابتدایي مذاکرات دي چې په نتیجه کې به دغه سیو دفتر د افغانستان د مسلم مخالفین دپاره پرانستل شي او واقعي مذاکرات وروسته شروع کېږي چې هغه کې به رهبري د افغانانو په لاس. نو دا به بهتره وي چې دا پرېږدو راتلونکو انکشافاتو ته چې راتلونکي انکشافات څنګه کېږي او دغه پر اساس به موږ رسمي موقف وروسته څرګند کړو.
په ورته وخت کې ویل کېږي چې د سولې عالي شورا په دې اړه خپلې خبرې پیل کړي. سو دا باوري کړي چې د سولې د خبرو مشري افغان دولت ته وسپارل شي. د ورکړل شوو رپورټونو له مخې امریکا له 13 سمهشتو راهیسه له طالبانو سره په خبرو کې ښکېله ده چې اوس مهال په خپل حساس پړاو کې دي. طالبانو هم وسوس د یوې اعلامې په خپرولو سره دا خبرې تایید کړي او ویلې ده چې دوی د دفتر د پرانیستلو لپاره د قطر او امریکا له لورو سره ځینې موافقو ته رسېدلې دي. له بل لورې افغان کتونکي د سولې د خبرو لپاره وړاندې شوو شرایطو ته په پام سره چې پکې طالبان باید د هیواد اساسي قانون ومني وایي چې دا شرایط خپله په دې بهیر کې د افغان حکومت د ښکېلتیا اسباب برابروي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر فاروق بشر وایي که افغان حکومت له دې بهیره لرې وساتل شي نو دا به د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي.
اساسي شرط دلته دا و په اول سر کې چې باید طالبان اساسي قانون ومني او زمونږ خپل استحقاق هم ځکه کېږي او د قاعدې نظام وشلوي. که چېرې طالبان اساسي قانون مني، د اساسي قانون پر اساس انتخابات شوی، موږ درې ګونې قواوې لرو. نو له دې کبله که چېرې افغانستان ته دغه برخه ورنه کړ شي او افغانستان په دې سوله کې شریک نه وي، د دې امکان شته چې د افغانستان ملي حاکمیت تر سوی لاندې راشي.
د افغان حکومت لخوا د سوله د خبرو د مشري لپاره دا ټینګار په داسې حال کې کېږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو او ملګرو ملتونو هم په دې ټینګار کړی چې دا خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. دا چې د سولې د خبرو مشري افغان حکومت ته سپارل کېږي او کنه، دا به راتلونکي پرمختګونه په ډاګه کړي. خو د سولې عالي شورا هم دا خبرداری ورکړی چې د افغان حکومت د ښکېلتیا پرته د هڅې کومه نتیجه نشي ورکولی.
افغان حکومت وایي د سولې عالي شورا چې د سولې په روانو هڅو کې د افغان حکومت استازیتوب کوي، په کابل کې د امریکا له سفارت سره خبرې پیل کړي څو دا باوري کړي چې د سولې د خبرو مشري افغان لوري ته وسپارل سي. د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې په دې اړه د افغان حکومت پر دریز ټینګار وکړ او ویل دا هڅې باید د افغان حکومت په مشري ترسره سي. په کابل کې حمید مومند له شغلي فیضی سره مرکه کړې، په پیل کې پوښتلې چې د سولې په روانو خبرو کې د افغان دولت دریز څه دی؟
د سولې د پروسې په اړه او د افغانستان د مسلم مخالفینو سره د خبرو اترو په خاطر موږ موقف هغه مخکنی موقف دی چې موږ همیشه ویلي دي چې هر ډول مذاکرات چې د افغانستان د مسلم مخالفینو سره ترسره کیږي، چې دا په هر ځای کې چې د دنیا په هر خوا کې چې په هر هیواد کې چې دغه مذاکرات باید د افغانانو برابري اوسي، د افغانستان دولت باید په دې کې شامل اوسي، چې د افغانستان د دولت نمائندګي په دې اړه د سولې عالي شورا کوي. وروسته اعلامیه چې موږ په ریاست جمهور سره نشر کړ، په دې کې موږ په صراحت وویل چې د افغانستان دولت امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو سره موافق دی، په دې خاطر چې په افغانستان کې سوله راسي. یعنی دا موږ ډېر په وضاحت سره وویل زموږ موافقه په دې باره کې دا معنی نه لري چې موږ د دې کار څخه حمایت هم کوو، بلکې موافقه په دې معنی چې د افغانستان دولت مخالف نه دی. که د دې کار په نتیجه کې په افغانستان کې سوله راځي، موږ د امریکا د متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ د مذاکراتو سره موافق یو که چېرته په دې کار باندې په افغانستان کې سوله راځي. څه چې مهمه ده هغه دا ده چې د امریکا نوم ولې په دې وروستۍ اعلامیه کې نشر شوی دی، هغه هدف دا دی چې تر اوسه پورې چې مذاکرات مخته بیول شوي دي، په دې کې متاسفانه رهبری د افغانانو په لاس نه و، د افغانستان دولت د دې کې رهبری نه درلودل تر اوسه پورې.
د سولې عالي شورا ځینې غړي تقریبا د دې طرفه بیا بیا په مرکو کې دا غوښتنه کړې ده چې افغان حکومت باید لږ تر لږه د سولې د عالي شورا یو پلاوی قطر ته واستوي، سو د دفتر د پرانستلو او په دې برخه کې د کېدونکو مذاکراتو څخه څارنه وکړي. افغان حکومت داسې څه په پلان کې لري؟
دغه فیصله او ترڅنګ هر ډول نورې فیصلې به د افغانستان دولت انکشافاتو په اساس کې، یعنی هغه انکشافات چې دغه موضوع یعنی د افغانستان د مسلم مخالفینو سره مذاکراتو په اړه هر ډول تازه خبرې چې منځ راځي یا تازه انکشافات ترسره کیږي، دغه پر اساس به موږ دغه فیصله وکړو چې خپل پلاوی که چېرته ضرورت وي چې واستو چېرته یې واستو. اوس خو دا خبرې د مطبوعاتو په سطحه مطرح دي، په رسمي ډول د افغانستان دولت دا موضوع نه ده ویل شوی، د کوم جانب له خواسته چې دا دفتر عملا په قطر کې جوړ شوی دی. نو موږ په دې باره کې هغه انکشافات چې منځ راځي دغو پر اساس به خپله فیصله کوو. خو تر اوسه پورې اته چې روښانه ده هغه دا ده چې دغه مذاکرات چې تر اوسه پورې ترسره شوي دي، په دې کې رهبري د افغانستان دولت نه ده کړې. نو لکه مخکې چې ما دې خبرې ته اشاره وکړه، د تل په شان زموږ موقف دا دی چې هر ډول مذاکرات چې ترسره کیږي د افغانستان د مسلم مخالفینو سره هغه باید د افغانانو په رهبري او کنټرول د افغانستان دولت په لاس کې.
آیا د امریکا د حکومت لخوا افغان حکومت ته داسې سرډاډګیرنه ورکړل شوې ده چې کله چې رسمي مذاکرات شروع کیږي هغه وخت به رهبري افغانانو ته سپارل شي؟
په دې باره کې د سولې عالي شورا غړي د امریکا د سفارت سره په دوامدار او منظم شکل په تماس کې دي. هغه نوې انکشافات چې سوي دي په دې باره کې معلومات زموږ سره شریک کړي دي، خو هغه اوس نسو کولای شي د رسنیو سره د تازه انکشافات چې ترسره شوي دي تر اوسه پورې په دې باره کې څه ووایي، خو وروسته به دا مسایل ټول روښانه شي. ما څه چې د ویلو غواړم د هغه دا ده چې زموږ موقف مخکې هم څرګندو چې هر ډول مذاکرات باید د افغانانو په رهبري ترسره شي. د دې وروستیو انکشافاتو سره په کتو سره موږ هغه یوولس مادي عملي میکانیزم هم جوړ کړی دی چې دغه په دغه یوولس مادو کې د افغانستان دولت موقف ډېر څرګند دی د سولې د پروسې د مخته بیولو په اړه او د افغانستان د مسلم مخالفینو سره د خبرو اترو په خاطر.
د ولسمشر ویان ایمل فیضی و چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو په باب د افغان دولت پر دریز خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره تماسونه تایید کړي او د طالبانو یوه غوښتنه د ګوانتانامو له محبسه د خپلو بندیانو خلاصون دی، د امریکا په کانګرس کې ځینې کړۍ د طالب بندیانو له لېږدولو سره مخالفت کوي. د طالب بندیانو د انتقال قانوني پړاوونه لا پیل سوي نه دي او د امریکا له قوانینو سره سم حکومت باید لومړی موضوع کانګرس ته وړاندې کړي او په یوه میاشت کې کانګرس هغه تصویب کړي چې قانوني بڼه خپل کړي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس راپور لري چې غټي کې لسمت سروند خبري.
سپینه مانی شای ژر کانګرس ته وړاندیز وکړي چې له طالبانو سره په خبرو کې د اعتماد د رامنځته کولو د لومړنیو ګامونو په توګه د ګوانتانامو له محبسه د هغوی د بندیانو له خلاصېدو سره موافقه وکړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې امریکایي چارواکي باور لري چې دا ډول اقدام په افغانستان کې د سولې لار اوارولی شي. د طالبانو په بندیانو کې چې د خوشي کېدو غوښتنه یې شوې ده، د هغوی مهم قمندان ملا فاضل هم شامل دی. ویل کېږي چې نوموړي په وژنو کې لاس لرلی دی او د مسئلې د کانګرس په منځ کې ځینې غړي حساس کړي دي. د کانګرس ځینو غړیو د امریکا حکومت ته یو پټ لیک لیږلی او د ملا فاضل له خوشي کېدو سره مخالفت څرګند کړی دی. د کانګرس یو غړي چې د موضوع د حساسیت له کبله ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل دا تصور غلط دی چې خطرناکو ځایونو ته د خطرناکو کسانو استول د سولې لار اوارولی شي. هغه د خراس ویلي ستونزه دا ده چې دا بندیان چیرې لیږل کیږي، ځکه چې په بندیخانو کې امنیتي ستونزو ته په پام سره حتی که دا کسان د افغانستان حکومت ته هم وسپارل شي هیڅ تضمین نشته چې هغوی دې بیا د جنگ میدان ته لاړ نه شي. دوی د کندهار له محبسه د 200 طالب بندیانو تیښتې ته اشاره کوي چې اکثره یې وروسته بیرته وسلې په لاس کې واخیستې او د افغانستان د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد جګړه پیل کړه. د دې په وینا باید داسې یو تصور رامنځته نه شي چې دا بندیان بې قید و شرطه خوشي کیږي. د رویټرز د راپور پر اساس که څه هم د بندیانو د خلاصون میکانیزم څرګند نه دی، خو په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو لپاره هلې ځلې روانې دي، دا اقدام په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته کولی شي. خو د دې کسانو د خلاصون لپاره لومړی د کانګرس پریکړې ته اړتیا ده او په دوهم ګام کې د دفاع وزارت، بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د ملي امنیت شورا په شمول د دغه هیواد د ځینو نورو ارګانونو سلا او همداراز د بندیانو په باب د ځینو هیوادونو له لوري یو لړ تضمینونه پکار دي. دا هیوادونه باید داسې هیوادونه نه وي چې د تروریزم د ملاتړ په لیست کې شامل دي، او بل باید دوی ډاډ ورکړي چې خلاصېدونکي کسان به د امریکا متحدو ایالاتونو ته هیڅ راس خطر نه وي. د کانګرس د دفاعي کمیټې یو خبرځای ویلي چې د طالبانو د خوشي کولو هر ډول پروګرام له دې سره ارتباط پیدا کوي چې د هغو د ساتنې مسؤلیت کوم هیواد په غاړه اخلي. په داسې حال کې چې سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو لړۍ پیل کړې، په کانګرس کې دیموکراتان شایي د طالب بندیانو د خلاصون د پروګرام ملاتړ وکړي، خو له دې سره سره داسې کسان هم شته چې په هر صورت به د طالبانو له انتقال سره مخالفت وکړي.
خو د افغانستان حکومت د طالبانو له دې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی چې له امریکایي غوښتې څو د دوی مهم بندیان دي له ګوانتانامو زندان څخه قطر ته انتقال کړي. د ولسمشر ویاند وویل دغه بندیان باید په مستقیم ډول افغانستان ته انتقال سي. طالبانو دا غوښتنه د امریکایي چارواکو سره په خبرو کې چې په دې وروستیو کې په قطر کې ترسره کړي مطرح کړې ده. په دې خبرو کې د افغانستان حکومت شکیل نه دی. آیا دا مسله به د افغان دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې رانولي؟ آیا حیثیت او اعتبار ته زیان نه رسیږي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د سیاسي چارو له پو او د ویساو رسپنې له مسول مدیر زبیر شفیقی څخه د مرکې په سر کې کړي. هغه په جواب کې وویل
په دې کې شک نشته چې مستقیمې خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د حکومت اعتبار ته زیان رسوي، خو مشروعیت یا بل شی دی. مشروعیت د افغانستان حکومت په نړیواله ټولنه کې بل ملاتړ لري او په افغانستان کې د افغانستان د ولس په خوښه انتخابي نظام دی چې مشروعیت یې مهم لاسته راوړي. زما په نظر په دې پروسه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې چې حکومت پکې شامل نه وي څومره چې دغه افغان حکومت ته تاوان دی اعتبار ته زیان رسیږي، همدومره د دغو خبرو اترو د دغه تفاهم پر امریکا په افغان ولس کې ابهامات او سوء تفاهم زیاتي. زما په نظر په دې کې د دولت چې کوم دریځ لري حق په جانب دی، د افغان حکومت نه پرته، د بین الافغاني تفاهم نه پرته، د خارجي و لوري او د افغانانو د یوه لوري ترمنځ توافقات د بحران حل نه دی، د بحران د یوه بل پړاو ته ایل کېدای شي.
شفیقي صاحب، تاسو خو ویل چې ممکن دا د افغانستان دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې رانولي، بلکې حیثیت او اعتبار ته ممکن زیان ورسوي.
وي. خو له بل خوا د افغانستان د دولت لویدیزم ملاتړو تل من جمله امریکا تل په دې خبرې ټینګار کړی دی چې د سولې خبرې باید د سولې عملیه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ لاړه شي. څنګه کېدای شي چې اوس له طالبانو سره امریکا مستقیمې خبرې کوي او د افغانستان دولت یې څنګه کړی دی؟
متاسفانه د طالبانو د امریکا د اوسنیو تماسونو او خبرو اترو په رابطه چې دا اوس یې په قطر کې دوی لپاره دفتر هم پرانیستل کېږي، یو منفي ټکی چې یو قسم ادغامات یې منځته راوړي همدغه دی چې له یوې خوا دغه اوسنی حکومت د امریکا ته مستقیم ملاتړ لاندې او د نړیوالو ټولنو چې اشراف لاندې دغو مرحلې ته رسېدلی په تېرو لسو کلونو کې ټولو کمزوریو انتقادونو خرابیو ناخوالو سره دغه حکومت د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم ورسره و. اوس د دې حکومت د شراکت نه پرته دوی د طالبانو سره یا د دولت مخالفینو سره مستقیما خبرې کوي او حکومت په جریان کې نه وي. نو دغه پخپله د خارجي قوتونو په تېره د امریکا د دوه اړخیزې پالیسۍ دوه مخې پالیسۍ یوه ښه بېلګه ده او زه فکر کوم د که همدغسې دوام وکړي افغان حکومت پکې شامل نه شي دغه د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې اترې زه فکر نه کوم چې داسې پړاو ته ورسېږي چې په افغانستان کې هیله را وټوکوي هغه هیلې ترسره کړي چې زموږ ملت یې لري، یعنې جنګ خاتمه پیدا کړي او د افغانانو مرګونه او د افغانانو ځورېدل او ځپل کېدل ختم شي.
شفیقي صاحب، که داسې وګڼو چې دا خبرې په ابتدایي مرحلې کې دي او وروسته د افغانستان دولت د افغانستان د سولې عالي شورا یا نور اړخونه په دې خبرو کې برخه واخلي، که چیرې دا کار ونه شي څه فکر کوئ چې د افغانستان د دولت یا د افغانستان د حکومت عکس العمل به څه وي؟
د افغانستان د حکومت عکس العمل معلوم دی، د یو مستقل هیواد د مستقل حکومت پای چې احساس پیدا کوي د ټولو ناخوالو او کمزوریو سره موافق زه فکر کوم همدغه دی چې دوی شاید مخالفت وکړي او یې نه مني. د سولې عالي شورا هم دغه اعلامیه ورکړې چې که دا د سولې خبرې د طالبانو او امریکا ترمنځ که دوی پکې شریک نه وي او دوی پکې لاس ونه لري او پکې نظر ونه لري او د دوی ته مشرتابه لاندې نه وي، یعنې د دوی ته اشراف لاندې نه وي، پکې شریک نه وي، دوی ته پایلې د منلو نه دي. نو زه فکر کوم دا ډېره ساده ډېره عام فهمه خبره ده، کوم مغلق تحلیل ته ضرورت نشته. دی
شفیقی صاحب،
څه ضرورت دی چې لس کاله یو نظام چلېدلی د ټولو ناخوالو سره نن د هغو نظام نه پرته د یوې وسله والې ډلې سره چې تر اوسه امریکا او نړیواله ټولنه ورسره په جنګ کې وه او د هغو په سر د افغانستان د ولس ډېر زیات بې شمېره ملکي وګړي شهیدان شوي دي او ځپل شوي دي. نن د هغو سره مستقیما تماسونه نیسي او حکومت په جریان کې نه دی. طبیعي خبره ده چې دا بیا د کوم بل داسې پلان برخه ده چې په افغانستان کې بحران ته د پای ټکی نه ږدي، بلکې د بحران یو بل پړاو پیل کېږي.
طالبان د افغان دولت او د بهرنیو د امریکایي ځواکونو په شمول د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګیږي. که واقعا طالبان په افغانستان کې سوله غواړي، ولې یو د جګړې یو اړخ کوچته کوي؟
زه داسې فکر کوم چې په مجموع کې همدغه دواړو لوریو ته همدغه ده، اوس چې تفاهم شوی همدغه دواړو لوري د افغان وژنه کې ښکېل دي. هم طالبان ځانمرګي بریدونه کوي، هم افغانان پکې شهیدان کېږي، افغانان وژل کېږي. زیاتره هغه څوک دي چې د استعمار په خلاف یې پخوا د جنګ تجربه درلودې او د جهاد، او هم امریکایان چې د افغانستان د افغانستان ته د مرستو د ملاتړ دپاره راغلي دي، د نظام د ملاتړ او دفاع دپاره راغلي، هغوی په افغان وژنه کې ښکېل دي، ملکي تلفات ټول د دوی د لاسه دي. دا دواړه ښکېل لوري چې نن تفاهم ته رسېدلي که مساله توتیه نه وي، اول د همدغه جنګونه په افغانستان کې ختم کړي. طالبان هم چې د یوه لوري سره هغه څوک چې دوی په افغانستان کې د جګړو اصلي لامل یې همدا بهرني ځواکونه بلل چې دوی د هغو سره تفاهم ته کښېني، په افغانستان کې د جنګ د بریدونو هېڅ جواز دوی ته بیا نه شته. اول شرط چې دوی د دغه تفاهم باید په ولس ارامي راشي او دغه د جنګ څپې ودرېږي دواړو لوري.
سیاسي کارپوه زبیر شفیقی وی چې له ګوانتنامو څخه د طالب بندیانو پر انتقال او د سولې پر عملی خبرې کولې. تر شنه اسمان نن د اونیس پروګرام کې چې درې بجې پیلېږي او تر پنځو بجو به روان وي، په افغانستان کې د زندانونو مسله څېړل شوې ده. په پروګرام کې له ګوانتنامو څخه د بندیانو د انتقال په باب هم خبرې کیږي.
ستاسو له پیغامونو نه د خبرونې په جریان کې دا راپور اوري چې په کونړ کې خلک د برېښنا له نشتوالي څخه شکایت کوي، خو تر هغه مخکې نور رپورټونه راخلو. د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې د دوو بریتانویانو او د هغوی د دوو همکارانو دوسیه ورسېدلې او د څېړلو لپاره یې یوه کمیټه ګمارلې ده. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې دغه څلور کسان تېره اونۍ له 30 میله ناقانونه وسلو سره د کابل په ختیځ کې نیول شوي وو. په ډېر نور حال له کابله د جمیلې ظریف پر رپورټ کې
ټاکل شوی چې د دوو بریتانوي وګړیو او د هغوی د دوو افغان همکارانو د دوسیو نتایج چې اوس مهال په لویه څارنوالۍ کې تر څېړنې لاندې دي تر راتلونکي یوې ونې اعلان شي. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو څلور تنو دوسیې د شنبې په ورځ دوی ته رسېدلي او دوی هم د څېړلو لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارلې څو یې په هکله تحقیق وکړي.
د دې د بررسۍ او تحقیق لپاره کمیټه ټاکل شوې ده او په دې باندې به کار کوي او انشاءالله په جریان د یوې هفتې که به مکتول حقایق دیدی را برسیره کو او تاری بند تصمیم و نیسو چه یا به محکمه تولیگو او یا به تصمیم
داغ چلور تنه دی تیر سی شنبه پورز د کابل په ختیځ کې د افغان پولیسو لخوا په داسې حال کې ونیول شول چې په غیر قانوني ډول وسلې لزانه سره لیکدولې. افغان پولیس وای چې له دغو کسانو 30 میله داسې کلاشینکوفونه ترلاسه کړي چې سریال نمبر یې پاکی شوی وي. د کورنۍ چار وزارت وای چې دغه وسله د دوو بریتانویانو د هغوی د یو ژباړونکي او یو ډرایور لخوا نامعلوم ځای ته وړل کېدل. د افغان چارواکو په وینا د غدوه بریتانویانو په یو خصوصي امنیتي شرکت کې کار کاوه. د لوی څارنوالۍ مرستیال وای چې له دغو خلکو سره به د افغانستان د قوانینو له مخې چلند وشي.
د افغانستان د دولت او خصوصا د لوی څارنوالۍ او محاکم عکس العمل قانوني عکس العمل دی. هغه مجازات چې دوی د پاره قانون پیشبینی کړی وي، وړاندوینه یې کړی وي، همغه مجازات به موږ ورته مطالبه کوو او محکمه به پرې حکم کوو. نور هیڅ عکس العمل د دوی سره نه لري.
ښاغلی نظری وای چې تر دې مخکې هم یو شمېر بهرنیان افغانستان کې د ناقانونه وسلې پر استعمالولو نیول شوی او په زندانونو کې شپې او ورځې سبا کوي. خو دغه په وینا د لومړی ځل دی چې دغه بهرنیان له دومره ډېرې وسلې سره نیول شوی دی. د دغو دوو بریتانویانو تر نیولو وروسته د بریتانیا د سفارت یو مسول ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل ښار له پولیسو سره په تماس کې دي څو د دې دوه تنو او د دې پیښې د څرنګوالي په هکله معلومات ترلاسه کړي.
اوس به حمید مومند راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه نن کومې تفسیر خبرې کړې دي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډېره د ایران په هغو هڅو بحثونه کړي چې په افغانستان کې د سولې د روانو هلو ځلو د شنډولو لپاره یې کوي. خدمتګار نادالو تېر ورځپاڼې لیکلی چې ایران په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي او هڅه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د خپلو اړیکو په پراخولو سره د هڅې شنډې کړي. ورځپاڼې لیکلی چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ممکنه حضور هغه څه دی چې ایران یې وارخطا کړی او هلې ځلې تر ډېره په دې متمرکز دی چې په څه ډول سره د دې حضور مخه ونیسي. ورځپاڼې په دې اړه د ځینو نړیوالو اجانسونو رپورټونو ته په اشاره لیکلی چې ایران خپلې هڅې ګړندۍ کړي چې په افغانانو کې امریکایي ضد احساسات رامنځته کړي او افغان چارواکي تیار کړي چې له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک نه کړي. ورځپاڼه لیکلی چې ایران هیڅکله هم دا زغم نه لري چې افغانستان د نړۍ له یو ستر ځواک سره ستراتیژیکې اړیکې ولري چې له مخې په دغه هیواد کې د ایران او د نورو ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې مخنیوی وشي. ملي باور نادالو تېر ورځپاڼه لیکلی چې ایران د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د مخنیوي لپاره له څو بېلابېلو لارو هڅې کوي. د ورځپاڼې په وینا ایران د دې لپاره چې په افغانانو کې امریکایي ضد احساسات راوپاروي د ځینو رسنیو ملاتړ کوي او په ورته وخت کې په افغان حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې ریښې غلولې دي. ورځپاڼې لیکلي ایران د دې لپاره چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د لاسلیک کېدو مخه ونیسي په ملي شورا کې هم خپل نفوذ پراخ کړي او وکیلانو ته د پیسو په ورکولو سره هغوی ته په دې برخه کې لارښوونه کوي چې څه وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې ایران د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د ناکامولو لپاره پراخې هلې ځلې پیل کړي او لیکلي چې ایران د دې کار لپاره طالبانو ته په تهران او مشهد ښارونو کې په آزاده د فعالیت کولو اجازه هم ورکړې ده. سرنوشت عدالت ورځپاڼې لیکلي چې ایراني چارواکو په تېر نومبر میاشت کې څو ځلې له ولسمشر کرزي سره ولیدل او هڅه یې وکړه د هغه سند په اړه معلومات ترلاسه کړي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک کېږي. ایران له افغان چارواکو څخه په دې اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره په میلیونونو ډالر هم لګولی دی. د ورځپاڼې په وینا ایران د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې روسي پرمختګونه هم زیانمنول غواړي. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې بیا لیکلی چې طالبانو له 13 کلونو راهیسې په قطر کې استازي دفتر درلود چې مشري په دغه هیواد کې د طالبانو پخوانی سفیر مولوي عزیز رحمان کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی چې افغان حکومت په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر د پرانستلو لپاره له روانو هڅو څخه ملاتړ کوي. د ورځپاڼې په وینا افغان حکومت په دې باور ده چې په هیواد کې روانه کشاله د زور له لارې نه هواریږي او د هغو ټولو هڅو ملاتړ کوي چې په هیواد کې سوله ټینګه کړی شي.
پوره دوه نیمې بجې سوې. جان قال کوزی را سره په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د دوو برتانویانو د هغوی د دوو ملګرو دوسی ورسېدلی دي. دا برتانویان تېره اونۍ له شاوخوا 1.5 میله وسلې سره چې په غیر قانوني ډول یې لېږدوله نیول شوي ول. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه وایي له بهرنیو ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې 22 تنه وسلوال مخالفان نیولي دي. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت چارواکي وایي دغه لویه لارې د ټرافیکو پر مخ بیا خلاصه کړې ده. واشنگتن د لاتینی امریکا هیوادونو ته خبرداری ورکړه چې له ایران سره د اړیکې زیات نه ټینګوي. دا خبرداری د سیمې څلورو هیوادونو ته د ایران د جمهور رئیس محمود احمد نژاد له سفر مخکې ورکړ شوی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د تهران د اټومي پروګرام په اړه د ایران او لویدیځ ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو غږ وکړ. په دې وروستیو کې د تهران او واشنگتن ترمنځ لفظي جګړه سخته شوې او ایران متحده ایالاتو ته ګواښ کړی چې د هرمز تنګې ته د پوځي جنګي بیړۍ ناستوي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري وایي ملکي حکومت د هیواد له غښتلي پوځ سره په جنگ کې نه دی. د نیوزیلند کې د یو هوایی بالون د غورځېدو او ټکر په پیښه کې 11 کسان مړه شول. او مسکو نن وویل د مصري څارنوالانو لخوا پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک ته د مرګ سزا د غوښتنې له وجې اندېښمن دي.
سورز کیری چې په خوست کې امنیتي ځواکونو شرط د هغو کانټینری موټرو او ریکشاو پر ننوتلو کلک بندیز لګولې چې قانوني اسناد نه لري. موټر چلوونکي دا لوی ستونزه ګڼي خو چارواکي وایي چې د دولت په امر یې دا اقدام کړی دی. امیر بهیر او نور تفصیل.
پداس حال کې چې د افغانستان د وزیرانو شورا د ځنګړي مصايبې لمخې په ولایتونو کې د کانټینری موټرو د محصول کولو لپاره ټاکل شوې شپږ میاشتې نه مده لا د مخه پای ته رسیدلې. په خوست کې له محصول څخه د پاتې زرګونو کانټینری موټرو خواندانو په وراټولیدنه کې ولسمشر ښاغلی حامد کرزي ته وړاندیز وکړ چې وزیرانو شورا ته هدایت ورکړي تر څو د کانټینری موټرو د محصول موده شپږ میاشتې نور هم وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د خوست امنیتي ځواکونو د څو ورځو راهیسې ښار ته د بې پلیټه موټرو او ریکشاو پر داخلېدو باندې کلک بندیز لګولای دی چې له امله یو شمېر ډریورانو او رکشا چلوونکو په سوله ایزو لارینونو لاس پورې کړی. د رکشاو او کانتینری موټرو خاوندان وایي که د وزیرانو شورا پر خپلې پخوانۍ مصاحبې له سره غور ونه کړي او د کانتینری موټرو د محصول پروسه د بیا ځل لپاره پیل نه کړي نو دوی به خپلو سوله ایزو لارینونو ته ادامه ورکړي. په دې لړ کې څو تنو رکشا چلوونکو او د کانتینری موټرو خاوندانو خپلې غوښتنې داسې مطرح کړي.
موږ مشکل دولت چې خلکوي نه بیا به موږ چې څو واسوي ابو کو څو چې چارسیون شول د نه چارسیون شول چې خلی ګرځي کور نه وي روزګور نه وي پیسې ګټلې نه وي نو مجبور راځي اغلا وکي یا چار سو څه کوي یا نشي شي هڅه دې نه پرته کیږي. دولت باید ستاره نه داس نه ته شروع کی او رسکه مسول کوي.
موږ خلکو ته ټولو ته دی پلیټو ډیر غټ پرابلم ده غټ تکلیف ده مودات زیاته شي موټر پلیټونه نه لري په هر ځکی زوروي په هر ځکی دروي د حکومت او دولت د خلکو ترمنځ ځان زیاته خفګان منځته شي ځکه چې هغه پرګدي نه دا لمبر پلیټونه لري نه
دا معلومه تله مخه په خوست کې د محل تر 1.5 زره زیات کانټینری موټر تګ را تک کوي. قوله دې جملې څخه په 13 شپږ میاشتو کې یوازې شپږ زره 1500 ارادو ته د محصول ورسته رسمي جواز ورکړ شوی او پاتې نوري قانوني اسناد نه لري. د دې ولایت د ترافیک مسول سمنوال غنی رحمان له محصول څخه د پاتې کانټینری موټرو د خواندانو غوښتنې پر ځای بولي خدای زیاتوي تر هغه چې جګپوري دولتي مقامات د بیا ځل لپاره د کانټینری موټرو د محصول کولو هدایت ونه کړي دوی د محلي چارواکو د امر لمخې نشي کولای چې بیا اسناد موټر ته په خار کې د ګرځېدو را ګرځېدو اجازه ورکړي.
په خوښ کې یو سل زره موټر بدون د اسناد له چغې د مونږ جواز سیرو نمبر پلیټ تر اوسه هم نه دي توضیح کړي. ولی صاحب شخصا ګرځې صاحب ته د پښتنیاد وکړلو چې خوښ کې باید هغه د موټر او د جواز سیر دی ورکړي او پروسه یې صد دوام دور شي.
د خوښ د ترافیک او د ګمرک د مسولینو د معلوماتو له مخې په 13 پګو میاشتو کې د کانټینری موټر او د مسول له درکه څخه د پاسه 200 میلیونه افغانۍ د دولت خزانه ته سپارل شوی. دوی وایي کډ وزیرانو شورا په خوښ کې د پاتې 15000 کنټینری موټر او زرګونو رکشا او د محصول کولو لپاره شپږ میاشتې نور وخت ورکړي، نو په دې کار سره باندې یوازې د بی پلیټ موټرو د خوندانو شته ستونزه اواره شي، بلکې د دې د رقبه یوه زیاته اندازه عواید هم د دولت خزانه ته ولویږي.
بلخوا په کونړ کې خلک د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي په ولایت کې ډک سیندونه بهیږي خو د برېښنا د تولید لپاره ورڅخه په مناسبه توګه ګټه نه اخیستل کېږي. د کونړ اوسیدونکي له افغان دولت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر سیندونو یې د برېښنا د تولید ماشینونه وتړي چې دوی ورڅخه وړ ګټه واخلي. له سیمې ورباندې روهله انوري راپور لري.
کونړیان وایي دوی پریمانه اوبه لري خو بیا هم په تیارو کې ژوند تیروي او تر اوسه هیچا داسې کوم کار نه دی کړی چې د سین له اوبو څخه ګټه پورته کړي.
زما نوم قاری قدرت ګل د معراج کتابخانه مسؤل یم. په تقریبا سات نه کال کېږي زما دکانداري دلته. چې کال د دکاندار شوی یم، د پروکاپۍ دکاندار یم. د بجلی د خاطر موږ ډېر سخت مشکلات برق سیستم ډېر کمزور دی. کله چې برق زیات شي هغه ځي د دولتي چارواکي هغه چرغ لګي ادارو لګي ولایت ورکوي. موږ د ټول دکانونو ته چلو کم دی وسره شته. موږ خپل جنریټر لګو تقریبا د ورځې 15 لیتر تیل اچو.
ګوهر صاحب او د کونړ چې د څومره اوبه روانې دي سانیه چې زده وبوتا ګورم دا د خپګان زیاده بل خصوص د دولت د لپاره نړیوال ځواکونه تچ کوم غتا سو ګورو په یو سانه کې 2000 لیټر وب تیری زمند کونړ له متاسفانه چې خبر څه چې زمنګ یو نیالګیتی وبنشه. نو دا د ډېر د افسوس خبره دا واقع چې په لاس کالو کې جوړ نشو. زه امید نه لرم چې دا به جوړ شي ځکه په دومره نړیوال ځواکونه لته راغلي.
امین الله ایم د کونړ ولایت یو دکاندار برقونه دلته نشته دی. موږ کاپی وبلرو موږ دا غیر استفاده نشو کوله او دغه کم څه چې د روسانو په وخت کې بوخا جوړ شوی هغه هم د کار لویدل دی اوس او به برق خو ژوند نکی او هر کار د برق پورې تړلی دی.
دوی وایي د اوبو او برېښنا وزارت کونړیانو سره د معیاري مور سلوک کوي. څو ځله ژمنې وکړي چې د سورتاک په سیمه کې به د اوبو او برېښنا بند جوړ کړي کو تر اوسه هیڅ ډول کار ونه کړ.
خصوصا دغه د وزیر صاحب د وبات نه چې بیخي کونړ ته توجه نشته دی. اصلا کې چې د کونړ د افغانستان په یو برخه کې نه حساب وي. نو موږ د تخت وزیر صاحب نه هیله ده چې د کونړ د توجه وکړي او د مېری سلوک سره نه کوي. د کونړ ته
نو زما د وزیر صاحب نه هیله ده چې نور دغه تازات او د منځ لري کې هغه څه وکړي چې بنیادی دي. زه هیله امید لرم چې دغه وبو چې کوم دی په دې ډیم جوړ شي ټول افغانستان څخه چې زموږ گاونډي خوادونه به موږ ته محتاج شي. موږ له چې موږ د تاجکستان نه راولو همداسې به موږ د ګاونډي هیوادونه محتاج چې موږ هغې ته برق ورکړو.
په کونړ کې د اوبو او برېښنا چارو رئیس انجینر عبدالله ولی په یوه ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا د کونړ د مرکز نفوس زیات شوی او له بل لوري د پیچ په سیند کې د اوبو کچه هم کمه شوې ده. نو ځکه د برېښنا د تولید اندازه کمه شوې ده.
د اوبو د نشوالي په اساس باندې د برق کمبود موجود.
هغه وویل په کونړ کې درې بندونه تر پلان لاندې دي چې یوې د مناګي، یوې د چاګي او بلې د شال شانګر په سیمه کې دی. چې د درې واړو سروې بشپړې شوي. د مناګي د بند لپاره خو د مالی وزارت لخوا $3 میلیونه د اوبو او برېښنا وزارت ته هم ورکړل شوي دي.
مناګي هغه کم $3 میلیونه وزارت مالی وزارت انرژي برخه ورکړي او هغوی په دغه پروژه باندې کار کوي او داسې وعده یې کړې ده چې په نږدې وختو کې به دا قرارداد ته ورکړي او کار وکړي. شروع د مناګي د بند ظرفیت 1.2 میگاواټ په ظرفیت باندې دغه دستګاه جوړیږي.
عبدالله ولی وایي د چاګي او شال د بندونو جوړولو دپاره یوې هندي کمپنۍ سره د اوبو او برېښنا وزارت لخوا قرارداد شوی و چې 2 کال وخت ونیو. سروې بشپړه شوې ده. ټول اسناد د اوبو او برېښنا وزارت کې پراته دي خو تر اوسه د بندونو جوړولو عملی کار نه دی پیل شوی. د یادونې وړ ده چې د سردار داود خان د واکمنۍ پر مهال د اسمار ولسوالۍ اړوند د سورتاک په سیمه کې د کونړ پر سیند د برېښنا د بند جوړولو په نیت سروې شوې وه. د سروې په نتیجه کې څرګنده شوې و چې د سورتاک بند به 1.5 میگاواټه برق تولید کړي او ټول افغانستان ته به برق ورکړي. خو داود خان سره بخت یاري ونه کړه او ډېر زر یې حکومت او ژوند له لاسه ورکړ. له هغې وروسته په هیواد کې جنګونه پیل شول او د هیواد د نورو طبیعي زیرمو په څیر د کونړ له اوبو څخه هم ګټه نه ده اخیستل شوې.
ستاسو له پیغامونو نه
عزت ورجان يم د فراد د ولایت زموږ خایس ته زموږ وګلړ مکان ته وکړځي ساته چې زموږ د بند په باره کې دی پرګرام ونیسي او تصمیم دی ونیسي چې موږ ډیر خلک د اوبو څخه نکام یو او ډیر خلک اوبو لري د روغتیا ته چې نږدې دي د آزاد خلک چې دي د ثاني توبه اخلي تیل او سخن ډیر ګران دی زور مو نه پرخستیږي.
د فرا ولایت د یو اوسیدونکي ټلیفوني پیغام اوریدئ. که چیرې تاسې هم په خپله سیمه کې کومه جدي ستونزه لرئ او غواړئ چې خپله ستونزه له ازادي راډیو سره شریکه کړئ، کولی سئ چې د ازادي راډیو اوتومات پیغام ثبتوونکي ماشین ته چې هر وخت له هر ځای څخه ستاسو ټلیفوني پیغام په مستقیم ډول ثبتوي زنګ ووهئ. د ټلیفون شمیره د 0 2 3 4 1 6 شمیره بیا تکراروم 0 2 3 4 1 6. که چیرې تاسې د انټرنیټ اسانتیا لرئ، کولی سئ د ازادي راډیو ټول خپرونې صافی او واضح واورید. ازادي راډیو د ویب سایټ ادرس ته azadiradio.com یا هم azadiradio.org. تاندې څنګه 19 پروگرام په څو شیبو کې اوریدل سي. خو ترغه مخ کې یو رپورت لرو. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د سیاسي ګوندونو منډي او غونډې زیاتې سوې دي. ځینې ګوندونه چې یو وخت په حاشیه کې پاتو د ګرد تر وتلې او ډیر محبوبیت هم ترلاسه کړی دی. اسمت سروان جزئیات اوروي.
د پاکستان ډېرې لویو سیاسي او مذهبي ګوندونو د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره د چمتووالي او د سیاست په ډګر کې د زور آزموینې په هدف سیاسي او ولسي غونډې پیل کړي دي. که څه هم دغو انتخاباتو ته لا تر یو کال زیاته موده پاتې ده، خو د ځینو کارپوهانو په باور له واکمن پیپلز ګوند نیولې د اپوزیسیون تر بېلابېلو ډلو پورې وروسته له هغې دغسې غونډو جوړولو ته اړ شول چې د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې د پخواني لوبغاړي عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په ناڅاپي توګه په ولس کې بېساری محبوبیت وموند. عمران خان چې په 1989 میلادي کال کې د تحریک انصاف له بنسټ ایښودو سره سم د سیاست میدان ته راودانګل، په 2011 کې ناڅاپه په سیاسي ډګر کې مطرح شو. په پنجاب او سند ایالتونو کې بېساري لوی ولسي غونډې جوړې کړې او د نواز شریف د مرستیال مخدوم جاوید هاشمي او د واکمن پیپلز ګوند د مهم غړي او د بهرنیو چارو پخواني وزیر شاه محمود قریشي په ګډون د بېلابېلو سیاسي ګوندونو په لسګونو غړي پخواني وزیران او سناتوران او بیوروکراتان پکې شامل شول. ډېری سیاستوال او کارپوهان د عمران خان رامنځته کېدل د استخباراتي کړیو یو پلان بولي او ځینې نور بیا په دې باور دي چې د یو خاص مطبوعاتي ګروپ له لوري نوموړی ته د منظم پلان له مخې کمپاین چلول د دې لامل شو چې نوموړی د خلکو پاملرنه ځانته واړوي. د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک پرې باب ازادي راډیو ته وویل،
په پاکستان کې تر اوسه پورې چې کوم انتخابات هم شوي دي هغه آزادانه انتخابات نه دي شوي او د استخباراتي ادارو هم رول پاتې شوی نه په سیاست کې. او اوس یې هغوی عمران خان سپورټ کوي د یو متبادل قیادت په تور باندې چې د پاکستان پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون کم سیاست په راځي نه راوځي او یو نوی قیادت چې دا په ملک کې را پیدا کړي.
له بلې خوا د پاکستان د یوې مهمې استخباراتي ادارې آی بی پخوانی مشر مسعود شریف خټک چې په یوه وروستیو کې له عمران خان سره ملګری شوی بیا دغه تورونه ردوي او وایي،
دا خبره ده ځکه نه منم چې زه خپل سنټر پوینټ باندې هم سنټر سټیج باندې کنه نو ما چې عمران خان جوائن کړی دی نو یا طریقه انصاف ته راغلی نو ما ته خو مچ هم داسې نه دیلی چې یاره ته د سره جوائن کا. ما ته خپل پوره تقدیر دغه کو دا خپل ایمان منې هر څه منې چې کوم قسم رکھے هغه باندې وایم چې ما څوک په بیکې بل پټۍ ته نشي استولې.
سیاستوال او کارپوهانو د موړي رامنځته کېدل د استخباراتي ادارو پلان ګڼي. تحریک انصاف ردوي خو پښتنه داري چې عمران خان تر 14 کلنې سیاسي مبارزې وروسته څنګه په ناڅاپي ډول دغه سی وځلید او نه یوازې د ولس بلکې د ډېری سیاستوالو مرسته یې هم حاصله کړه. ژورنالیست او خبریال عقیل یوسف زید دا پوښتنه داسې ځوابوي،
خو تر څو پورې چې د ولس د امیدونو تعلق ته نو دغه غټه وجه چې دنو هغه د عمران خان خپل شخصیت یا دغه منشور یا دغه سیاست نه دی بلکې هغه د کومې پارټیانو چې نن په میدان کې دي د دوی چې کومه ناکامه پالیسیانې مخې ته راغلې او دغه په نتیجه کې ولس مایوسه شوته نو دا داسې مونږ ویلی شو چې 50% د دغه پارټو د ناکامۍ نتیجه ده، 50% بیا د دې امید نتیجه ده چې کېدای شي چې عمران خان دوی په عمل کې په سیاست کې یا په حکومت کې ښه وي.
د شفافیت د نړیوالې ادارې د راپورونو له مخې پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو څخه دی چې اداري فساد پکې اوج ته رسیدلی. ځینې مهمې دولتي ادارې لکه هوایي چلند، ریل ګاډی، پاکستان سټیل ملز یا د پاکستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکه او داسې نورې یو مخ کنګل شوي او له میلیاردونو ډالرو زیان سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو په ګډون له خیبره رانیولې تر بلوچستان او سند پورې ناامنیو او جنگ جګړو د دې هیواد 180 میلیونه نفوس نور تر پوزې راوستی او هر څوک په نظام کې بدلون غواړي. که څه هم څو میاشتې وړاندې داسې انګیرل کېده چې شاید عربي نړۍ په شان دا هیواد هم له ولسي پاڅونونو سره مخامخ شي، خو د یوه ځواکمن پوځ او استخباراتي ادارو په درلودو سره شاید د دې هیواد خلک دغسې پاڅونونو ته زړه ښه نه کړي او همدا علت دی چې د ځینو په باور د حملې کړیو په اشاره د عمران خان ملاتړ غنیمت وګڼه. خو دا به راتلونکی وخت ثابت کړي چې آیا نوموړی به په ټاکنو کې بریالی شي او که بریالی شي د خپلو ژمنو په عملي کولو کې به تر کومه حده بریالی شي.
ستاسو له پیغامونو نه
نومې حکمل د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم. د 12 سم څخه فارغ شوی یم. ډېره هڅه مې کړې چې کار پیدا کړم خو نشم کولای، او دا هم نشو کولای چې موږ بیلچه وي، ځکه چې 12 کاله مو تعلیم کړی ده، نو ډېره مشکله به وي چې موږ بیلچه کار وکړو. موږ دولت څخه دا غواړو چې موږ ته داسې د کار زمینه برابره کړي چې موږ تر ډېر وخته پورې هلته کار وکړو، مقصد یوه کارخانه جوړه کړي، کوم بل کار وکړي، او نه داسې چې 15 ورځې یو میاشت وي او بیا کار نه وي.
ایمانم عبدالغفار یو بیکار اثر و درې کو تر ماخامه پوری سی یو نفر یو کارګر غواړي سل پراټول سی ک 200 ورکی وادر د یو نیم سل ورته وای. دولت چې دا غواړي کارخانه جوړ کی، کمپنیان جوړ کی، د خوار او غریب کی وزله سی.
ایمان وادی کار نستا، خلک بیچاره دي پیسې ورکی او یا مزدوری په کار باندې واچي، یا کار ورته پیدا کی، یا روزګرونه و کی، خلک ولې بیکار دي یا بیکار کیږي. بیچاره ګر خلک دي دا چوک باندې ولاړی تا ما ته ګوډی ک 50 روپے واسطه واسطه کنه بس دا دی هوټل کریا روپے جواب پیابړي.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
کلی مشه ملګرو نورګل شفق یم، تاندې څنګه خبرونه ته مو په مین را بولم.
او زه هم تاسو سره مسی وایم وګمر شیدیم ځوانانو.
هو ځوانانو، خوشحال بابا وای ک غټې په سیوهې په لاس بدر شي، چا ویل دا چې په دریاب کې ګوهر نشته.
رښتیا هم که په زینو کارونو په سی غټې وهل یا شلکه دل ګټور کار دی، نو په زینو کارونو کې بیا دغه کار ستونزه را پیدا کولای شي.
هو ځوانانو، د نن نه خبرونه په سر کې به داسې شل ځوانانو پاړه واوري چې د خپل شلګې د لاسه هم خپل ملګری او هم نور پوزي تراولي.
ورپسې مو دیو تکړه او بهما ته ځوان سن اولاد زازي د ژوند لورو جوړ خبرو چې لري زحمت او همت وروسته د خپل منزل گوهر ترلاسه کړی دی.
سندره مهم درته ساتلې، را سره پات شي. ملګر وای چې کنه زه په شابه د کلم چې نه خوري نو څه وکړم.
شفق صاحب څنګه
وګمې تاسو چې ځینی ځوانان به مولیدلی چې په موټر کې یو بل ته شلوي، یو وای چې زکرای ورکوم، بل وای چې زکرای ورکوم، لوټل د راوتلو په وخت کې هم د لارې په منځ کې د پیسو په سر سره لاس چنګاوي کنه.
او ریښتیا هم نو کله بیا یو یو ته وای چې ته وړاندې شه، بل هغه بل ته وای چې نه ته به وړاندې کیږي، نو کله کله بیا د خوړو په وخت هم همداسې کوي.
هو کځینی ځوانان دا شلګي یا صد کول خپل ملګري سره د خپل مینې ډیر والی بولی، نو ځینی بیان نه دی ور سره جوړ. تاسو دغه ځوانانو ته غوښښی
ما نوم نوشین ده. شلګي بعضی وخت انسان په جنجال راوړي، لکه چې د اوسو کور کې میلمانه راځي، هغه شپه پاتې کیږي نه، او هغه ورته وای نه ته نن شپه مال پاره پاتسه، هغه ته لګستونځي پیدا کیږي، هغه مجبورن باید پاتسي دا خفن سي. بعضی وخت لکه چې په دوډې خوړلو کې بعضی شایان د چنه خوخیږي، ورته وای نه مال پاره وخره، نو هغه بیچاره مجبوری که چی اغل پاره او خوری، یا دلبدیگی، یا کم بلستونزی ورته پیدا کیگی، یا مور وی کلا کلا دا شلگی توانو نداری.
زمان معمالا زما پزر نظر داخل خبر دا چی دوستان یا ملگر و ترمنز منی که چیر تا اغوی مثلا دوڑی منی ناس وی چی دوڑی منی آمد لسات کول دا دی اغوی ترمنز دیمین اخکارا کول یا دوستی اخکارا کول دی. زخ پلا هم چی گاری که چا سر سفر کوم دوستانو سر نو بکرهی بانی بل سر سات کو چی نا کرهی زور کوم یا کرهی تو ورکا، دا هم دی محبت خودل یا مینه خودل
نوم می همایون هیواد ده د صد کول او یعنی بیا په خپل صد باندې ډیر تاکید کول ازما پان بدومرخه کار نه وی د سیم پیدا سوی دی چې یو ملګری کنه پیسې نه وی ورسره یو وی ورسره خو کم وی نو دا انشاءالله سی مجبور سی چې پیسې ورکی نو د خپل ملګری ایسه تړ توان رسوي
ملګرو دغه ځوانانو په څیر حنیف حیران هم د خپل یو ملګری کیسه راته کوي.
تیر ورځ داسې وشول چې زه یو ملګری پوښتنه ته ورغلم دکان ته. غوښتل مې چې یو شل دقیقې ورسره کینم حال احوال یې پوښتمه. نو هغه شلس کلم چې غوښتل چې لاړ شم ترې نو یو ملګری ته پټ کلپ ورک چې بیرون له خوانه د دروازه کلپ کی. نو قسم مې وکړ چې قسم په خدای کارن لاړ شپه به ما سره کوي. حالانکه ما ډېر عاجل او ضرور کارونه وو. نو هغه و چې زه هم خپه کړلم او هغه ما کارم پاتې شو او خبره ټول په خپګان تمامه شو. سوم چې امل مپالنه دی دوستی دی وی سات دی وی خود چې سړی پوه شي چې یو سړی دومره مجبوریږي چې هغه کارونه نیمګړی کیږي پاتې کیږي نو ښه خبره ده غوا چې یو څه حد یو څه برید ورته وټاکو
مشفق صاحب که څه هم د سي څه په خاري ځوانانو کې هم در سترګو کیږي خو لیکوال او ژورنالیست سید زابلای بیا وایي چې دا خبره په کلو کې ډېری دي
هو تقریبا خلک بیا ډېر پدې کې دغه د ملوست کله چې هوټل توار سي لوړی کوي قسمونه کوي قرانونه کوي دا ډېر بد اثر غورځي اکثره په هوټل کې چې کله دې ډوډۍ وخوري کله چې راولاړی چې وځي سلور پنځه کسه د هوټل په دروازه کې چې دا چاته پیسې ورکړي دا خو پام دي سره شلاسي او ټول لارې بند کړي یو ځپې سیر کوم بل ځپې سیر کوم همداسې کله کله د سورلوی په موټر کې د عام خلکو موټر کې چې کله سپورې هلته به خلک وګوري چې درې ملګري دی بس ډرایور ته به ودرې سره شلا بس دا غریب تلوار هم نور سواریان هم باید ورسي خو دې یو ځور کوم بل وای دا مې ما څه نه وای بوله قسم ده کې ورکې بوله ولا کې ورکې
وګمی زابلې دا هم وایي چې کچيري ملګری غواړي چې ملګرتیاي تر ډیره ژوندې پاتې شي باید په هر کار کې تعادل ته پام وکړي او ټولنیز اخلاق داسې مراد کړي چې د چا د سرخوګي سبب نشي
یعنی دا کار د ټولنیز اخلاق چې موږ یادو نو ټولنیز اخلاق خو یو دا هم ده چې موږ باید نه بل ته تکلیف ورکو نه ځان تکلیف ورکو کچيري یو ورځ په وټل کې یو پیسې ورکي بل په موټر کې بل پیسې ورکي بل ځې بل ورکي دا یو ډول تعادل تناسب هم پاندوالي کې راوړي انډوالي تر ډیره وخت باندې غزول کیږي او دا د پاره چې په وټل کې مورا چې جوړ کړي یا مې پر موټر سره کوم ستونزې راولاړ کې تدیدا سره چې پارام نفر رمخت سي پیسې ورکې هغه هم سسکار سي او دا نور ملګری هم ورسره سسکار سي
تاسې هم دا شی به تاندې څنګه اوري وګمه دا امیر تیمور او د میګي کیسه خو به دی اوریدلې وکنه
او بله
چې میګي او بوته غرزیدلې او خو لڅو ځله ناکامه ورسته په دې بریالي کیږي چې لا او بو راپورته شي او په چاترې د همت نوې درس واخلي
بل شفق صاحب نو په ځینو کارونو کې شلګي هم خوي هغه څوک منزل ته رسیدلې چې په ور ور غرزیدلې کړېدلې خو همت له لاس نه دی ورکړي سنا اولاد زازې هم د سیو څوک دی
هو څلروش کلن ځوان سنا اولاد پکتیا ولایت د اریوب زازې سیمې اوسیدونکو دی په هیواد کې د کورنۍ او جګړو پر حالی کورنۍ پاکستان ته کډه شو چې مال دولت کورشته هرڅ دلته تری پات شول د هغه وخت یو خاطره داسې بیانوي
باور کې ډیر سخت ژوند مو دي کور فرش نه لرلو مونږ دي مزر او پوزي واخیستل زه چې کله هغه پوزي باندې کیناستلم هغه پوزي یو قسم اغزی لرن اغزی باندې زه خوښ شوم ما پلار ته وژړل ورته مې چې پلار جان دا مو کور او هغه کور چې مو په کابل کې پریخې نو پلار مې ته وی چې خیر دی بچیا د په ژوند کې ارتي
ځوانانو د پلار دا خبره چې خیر دی بچیا په ژوند کی درازی د هغه حضرت کوزه شو او له هغه ماشوم ته به همت کول او د کړهو غمل ستکړل د خوینځي لمړی ورځ د هغه د ګټوټي او د کار لمړی ورځ هم و
هو ما ځان سره په لمړی ورځ یو څو پنسلونه قلمونه واخیستل کتابچې مې واخیسته او په تفریح په وخت کې هلته کېنستلم او ماشومان راتلل مانه قلمونه پنسلونه یا کتابچې اخیستلې نو ورو په ورو دغه مرحله مې د سیمخت ویوړه تر ووم سیم په پوره چې هم به ما کار کولو په مکتب په تفریح وخت کې هم به درس و او شکر په ټول خوندي کې ومی اول نمره همیشه به ما د نمرو فیصدی دی اته نوی و نوی ترمنځ
ملګرو سن اولاد سم دا ورسته په یو خصوصي لیسه کې زده کړه پیل کړه چې د کورنۍ په ګډون د خپل خوندي مصارف هم ورپغاړه شول نو بیا یې
یو دکاندار سره کار پیل کړ چې هم د دکاندار لاس پر سپکو او هم د کار ور سره جوړ وو.
هلته یو دکان وو د برق سامان خرڅولو. هغه ما ته وویل چې بعد وخت نرڅه د دکان کوم قرضونه چې وي یا کوم نور شیان چې ضرورت کیږي مکتب دی ویلې ته لیکلی شي. هغه کس بې سواده بې تعلیمه و نه شو لیکلی. تر غرمې درو بجو پورې به ما هغه سره دکان کې صفایي به مې کوله، د دکان کار به مې کولو. ورو ورو بلد شولم، ډېر شیان به مې خپله جوړولم، لکه د برقي سرکټونه به مې جوړول، نور شیان به مې جوړول. هغې کې به د سړي ما ته پیسې را کولې.
د خپل خوندي او کار ترڅنګ انګریزي ژبه هم زده کړه او څو کاله وروسته لسم ټولګي عمومي اول نمره فارغ شو. د نورو زده کړو لپاره کابل ته راغی او په خوشحال خان لیسه کې زده کړې پیل کړې. همت یې لا هم ملګری وو.
هو، یوې انګریزي ورځپاڼې ته به یې ژباړې کولې او په 1948 کال کې فارمیسي پوهنځي ته بریالی شو چې بیا ورته په یوه خصوصي ښوونځي کې د دندې وړاندیز وشو.
یوه انګریزي ورځپاڼه وه، د هغې مقالې به مې اخیستلې، په انګلیسي به مې ترجمه کولې، یا به که په انګلیسي وي په پښتو به مې ترجمه کولې، یا به مې په دری باندې ترجمه کولې. هغوی به یو اندازه پیسې ما ته راکولې. کله چې د لیسې نه فارغ شولم، بیا مې کانکور ازموینې کې شرکت وکړو، هلته بیا انسټیټیوټ فارمسي ته کامیاب شولم. شپږ اتیم کال کې چې زه کله د فارمسي نه فارغ شولم، په وزیر اکبر خان شفاخانه کې مې هلته سټاج هم کولو. بیا یو دوست راته مشوره راکړله، دلته یو خصوصي ښوونځي کې وظیفه لرله. ما ته ویل چې ته کولی شې موږ سره دلته د ساینس مضمون درس ورکړه.
کله چې ثناءالله له فارمسي فارغ شو، نو د افغان ځوانانو په استازیتوب د ځوانانو موینیت لخوا په هندوستان کې د سارک ځوانانو غونډې ته د ګډون لپاره ولېږل شو. خو هلته داسې څه وشول چې د یې په اړه فکر هم نه و کړی.
ما سره هیڅ هم نه و، امادګي مو نه لرله، خبر نه و چې موږ هلته څه باید وکړو. په هغه کې بیا ذهني مسابقې وې، د لیکلو مسابقې وې، د مقالو لیکلو مسابقې وې، پریزنټیشنونه وو. چې هغې پریزنټیشنونو کې زه کېناستلم، یو سپینه ورقه مې راواخیستله. ما د افغاني ځوانانو د مشکلاتو په خاطر یو راپور ځان سره ولیکلو. شپه په شپه مې هملته ولیکلو. سبا ته چې کله هلته هلته کوشو، نورو هیوادونو کوم کسان چې راغلي وو هغوی مجهز وو، لپټاپ یې لرلو، کمپیوټر یې لرل، هر څه یې ټول په سلایډ باندې په سی ډي باندې تیار ځان سره د خپل هیواد نه راوړي ول. د خلکو ته خیال چې موږ څه مشکل لرو، اما متاسفانه موږ سره تنها یوازې سپینه ورقه یو قلم. د سپینې ورقې د رویه ما خلکو ته د افغانستان د ځوانانو مشکلات وخیل چې موږ دلته څه مشکلات لرو. ما هیڅ فکر نه کولی چې ما پریزنټیشن به اول مقام وګټي. خو کله چې هغوی اعلان کړو، نو په لارې کې چې روان وم، ما سره په ذهن کې دا و چې هغه ثناءالله چې په پاکستان یا برق دکان کې مکار کولو مزدوری به مکولی او دلته دی دنیا والو په مخ کې او د دې لومړی مقام ګټل، ما ته بخي یو خوب ښکارېده. اما د خدای نه مې شکریا ادا کړه چې دا دی شکر زایده. او ما ته د دوی ملي ایوارد چې تاووس مرغه په کې رسم ده هغه ما ته راکړو.
وګمې وای چې ډیر ځله یوازې انسان ل ډیرو ناکامۍ وروسته لوی بری ته رسیږي.
او بله،
نو ثناءالله هم هر وخت هڅه کوله چې لوی بری ته ورسیږي. هغه ل خپل یو ملګری پیسې قرض کړي او یو خصوصي خونځه جوړ کړ
چې په لنډ وخت کې د زده کوونکو زړونه وګټل او د ښوونځي دوهمه څانګه هم پرانیسته او خپل قرض هم لنډ کړ.
ما سره د یو چا $9000 وو. ما دا فکر وکړ چې $9000 شي تا به زه ځان سره وساتم، کار پی وکم، د کار نه وروسته به غیر ته زه بیا قرض ادا کړم. نو کې ما د مکتب د جوړولو یو بزنس پلان جوړ کړ چې مکتب کوم کوم شیان ته ضرورت لري، په شروع کې باید څه وکم، بیا څه وکم. یو کس مې شریک هم ځان سره پیدا کړ، تر څو چې شاګردان ورو په ورو راځيدل. هغوی داخلي پیسې چې موږ اخیستې دي، کتابونه پیسې ما اخیستې، هغوی باندې مو بیا سرمایه گذاری کوله، بیا مو هغه پیسې په دې مکتب لګولې. همدا باندې مخته لاړلو. د مکتب ان شاء الله تر اوسه پورې مخته روان دی. 3500 پورې شاګردان دلته لرو. د دې مکتب یو نوی برخه مو جوړه کړه او الحمدلله اوس زه خپل هم د ژوند ناراضي یم، خوشاله.
ملګرو ثناءالله که څه هم فارمیسي پوهنځي څخه فارغ دی، خو اوس مهال په یو شخصي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د 5م سمستر محصل دی چې غواړي په همدې برخه کې ماستری هم ترلاسه کړي.
هوکې، دای خوشاله دی چې اوس په کابل کې ښه کور، ښه موټر او ښه ژوند لري. دای هم دراز د خپل ځان مثال ورکوي او وایي چې ځوان باید هیڅکله هم ناهیلی نشي، لکه زما غوندې تل له کړاوونو او ستونزو سره مقابله وکړي
او لکه د خپلې ټولنې لپاره یو څه وکړي شي.
ځوان هغه کلمه ده چې زیاتره وخت موږ تاسو استعمالو، یعنی د انرژي ډکه کلمه ده، باید مایوس نه وي. دوی به الحمدلله کور کې به دومره څوک لري چې د سره کومک وکړي. ما په کور کې یوازې نه مي پلار درلود، اوس د کورنۍ نور غړي مو واړه وو، کار یې نشو کولی. دا مشکلات ما په خپله په ما باندې تیر شوي، اما ما ورسره مقابله وکړه. ما ځان دپاره همدا پروګرام ټاکلی و چې زه باید حتمي چې په هر شکل سره وي ښوونځی ووایم، پوهنتون ووایم، او په آینده کې خپل هیواد ته، خپلو خلکو ته خدمت وکړم. د کورنۍ ټول مسولیتونه ما په غاړه، ټول مصرفونه یې زه پوره کوم. خپلو خپلوانو سره مې هم چې څه کومک دی لاسه کېږي کومک کوم. اوس په یو مقام په یو ځای کې زه خوشاله وظیفه لرم خو خوشاله یم.
روان وم حوصلې مې کلویدلې پاڅېدلې آخر مې له همت نه مرحلې وشرمېدلې.
ځوانانو داسې څه په دې سندرې کې ویل شوي چې ښایي ډېرو ناهیلو او بې زړو ځوانانو ته بېرته زړه ورکړي.
دا مو د همدې اونۍ سندره ده.
روانم حوصله میں کلوی دلے پاس دلے آخر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے آخر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصله میں کلوی دلے پاس دلے روانم حوصله میں کلوی دلے پاس دلے.
ځوانانو په دې انټرنیټي پتا تاندې څنګه په انټرنیټ کې پیدا کولای شي www.azadiradio.com. بریالي اوسئ.
آشنا په محبت کې هغه کما مرحلا وا زستان شرمې کما ته زمان شرمې دلې زستان شرمې کما ته زمان شرمې دلې آخر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے آخر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او